السلام علیکم لاس پچیشوی احمد چی بریم داز جرادو ده سات خبرو نوراندی کوا د ماشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشمانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشمان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کړل شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدراعظم منموهن سینګ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سینګ د مړینې له امله ورسنۍ ملي ماتم اعلان کړ. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سینګ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سینګ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدراعظم و. د هند اوسنی صدراعظم نریندرا مودي منموهن سینګ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سینګ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سینګ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم واشانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلواکیا صدراعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چېرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربنه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړی، فیسو د اروپا له ګوتو پشمیرو مشرانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیځ ګڼ مشران د سلواکیا پر صدراعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 323 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاء محمد غسنفر 2 وکټې او نبید چتران او ظاهر خان 1 وکټه اخیستې ده. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 13 پیل شي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د اسادي ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بی پولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غو شمیرو له مخې چې موږ ترلاسه کړي په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 زیاتې شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو راغلي چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه یې له 2 تر 5 کلونو بند محکوم سوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوي قانون له مخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویرو خپرول منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته 10 دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 324 پیښې مستند کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 2 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالان په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محاکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط له خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بې شمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې کورسونو ته له تګ څخه منع کړې. د یوه نوي راپور له مخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو مستقیم اغېز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډېری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدی دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلې عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغېز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا چې دې مایسه کې خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو کبې ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو خو د خویندې په مخ باندې د او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسید وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له ورستیو بندیزونو یو هم دا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنه ملمناته. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولی شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستی تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، د هغې ښځه او څونه چې ښځې دي هغه ناخبر پاتې سي، ناپوهه پاتې سي، ونشي کولی چې خپل حقونه خبر سي. حتی خپل هغه اسلامي حق چې ده چې خپل اسلام کې دا ویلی سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ، د دې معنی چیرې چې هر انسان که هغه ښځه یې که هغه سړی یې هغه باید خپل هغه کوم اساسي حق چې د تعلیم هغه ته رسیدګي وشي کولی. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه وو هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره وو، اما له کومه ورځ نه چې طالبان راغلي دي کوم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یوه لویه ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنې میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی، دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبره. نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه، په اسلامي حصولو کې نه، په غیر اسلامي حصولو کې دا سې اتره باندې تاسو کې د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هېڅ داسې هېوادو پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړو. دا د دو خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دو باندې ډېر تاکید کړی دی چې نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې موران دي لوران دي. نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همداسې چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې
هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گذاره ده دغه سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پېړیو پېړیو په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هیواد نرو ښځې تلاش کړلې چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسوي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي و تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت نه، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل، د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتون، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی که بریالي نه شول، بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور بندیوانه که او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثباته بې بهره که په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو که دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل هدف مې د افغانستان په داخل کې دی، زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی. نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که داخل کې دی، په کور دننه دي یا که په بهر کې دي، د لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان که خدا د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدان د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لیري، خو لیري چې دی فعالیت وکړه ځکه اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خونه لیري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی، دی باندې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې وداري، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نشي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص نړیواله طبقه نه کوي چې دا د یو عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه نړیواله سالاره ټولنه ده. دوی شک نشته چې هلته به د ډېر پیاوړي کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي، ځان په همدا بولي، بیا هم په شکل چې باید ښځو ته ارزښت ولري، دومره ارزښت نه ورته لري. دا خبر ورته عادي ښکاري که د نارینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدلی. بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و. موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده. موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته د نه ځواب نه کا غږ جګ نه کا. دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی، د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي، د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي. د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان که په داخل افغانستان دننه دی که به هر تاریخ ته به جواب کوي. مننه
ستاسو څخه آغلی نظامی. آغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واورېدل چې آغلی نظامی وویل چې د ښځو د ټولنې څخه حذفول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي. زه ستاسو پام و هغه راپور ته اړوم. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسوالۍ 2.5% اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو کې روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، نجونو ته د اگزیټ ازموینه اجازه ورنکړل، بیا هم شزینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې سیاو د طب په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د ښځو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده، په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدمتونو کې باید نور سهولیتونه ورته رامنځته سي، اسانتیاوې رامنځته سي، خو بیرته بیا په ښځو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګورئ لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، او اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډېر یو واضح پیام و دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه ورته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ، او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړ. دوی ته معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9% نه هم زیات شوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې، به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي آلته بيخي ستنه. دې ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر، هلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي، شهیدان کیږي. ټول نخبه خبر دي، بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي، مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کړي. یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي. د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي، هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګار سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باندې ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زمونږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زمونږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي، خپل هغه مقاصد چې کوم دي، چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو اړ تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لعمله ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15 یا 16 زر افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکو علاءالدین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل دي چې روغتیایي مرکزونه دومره لیري دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ترین سوي او په زده کړو سمبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولی سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په نورو ښځو پورې تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وضع چې په افغانستان کې حاکم ده که راشون لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو څه وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کار چې په ترقم وکړل شي یو ټیم او محل ته د حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسي حداقلا نو دای په دای کاه او خلکو ته کومک وکړه. موږ دا دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وپېنرو ښځې تربیه کې او دو لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دی سکو. نو راغله لطف دو سوال جواب کړم وګورئ چې اوس که د زه خو د افغانستان د ننني یم چې زه پرې وپوهیم چې څومره هلته خبر ده، خو که هر څو سوله وي پکې، که هر څو قراري وي پکې، چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې حد اقل هم د 4000 یا 3000 یا 2000 یا کمو زیاتو کرایه ده لاس راولي چې به یولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض زاید او د بینه نو دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو. فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي، نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نه زړونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي، ښځې په خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دی ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري هغه خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دی، دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوي کوي. د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولی دی. نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی، بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی. من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونونو د تړلو نو په ذریعه ساته چې همدغه رقم د کورنۍ شیرازه د کورنۍ صلح و ثبات د دغو لارې نه نور هم صدمه ویني. ام که بس اکالته کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري، څومره مواجه کېږي په کورنۍ کې څه حالت مخې ته راځي، څومره د رواني حالتونه هلته څومره خراب وي. اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کېږي، هغه یو متل وایي داسې ووژنه چې وینه یې ونه سېڅي. نن هغه رقم وژل کېږي په رواني حالتونه اخته کېږي، ټولنه شاته شاتی غتا صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لیدي. دا کوم هو سراشو وی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې تو درې غوي خارجیان په رسمیت و پیژنه نو کې خو شک نشته، دا خبر خو صحیح راشي بیسنه به صحیح ابرکو. اما دا بدبخت دومره فکر نه کار چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې زنی نارینه ته وروسته نشم، دا په کور کې مړه کېږي، دا د بینه چي، دا د ما کور ته څومره صدمه ده. که یا دا دوازه خبر ده چې دوی ته ښځه ارزښت نه لري، یوه نه وي بله، خور و مورم ورته ارزښت نه لري، ښځه هم ورته ارزښت نه لري، مېرمنې هدف نه دی، نو دلته خو به ارزښته ده. اما خود تداب و حساس د افغانستان ته ډېر غټ خطر دی، ډېر غټ خطر دی، ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې به زیات هم شي. بیا ویم چې په دو کې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی، د هر لحاظه موږ د خوس د افغانستان خلک وینو چې روانن، هېڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونو به اخته کیږي، څومره صدمه به د افغانستان خلک نوره ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي. هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله، د ترور مسله، د قتل مسله، دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغلې او فقر لمن وغوړوله، فقر تغار وغوړوه، هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي. یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ دی. خو د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه، نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت، د یوې لور په صفت، د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غچ ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته تمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویل دي چې ښځې د زده کړو حق لري او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي نجونې هم باید وکړي، خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک سته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې دي چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزې په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک د پاره یا د افغان ټولنې پرمختګ د پاره نه ده راغلی. هغه دې د پاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کی. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته دی. اول باید مونږ او تاسو په دې پوښو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه توګه کو، هغه ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کو چې مخسی. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د غوي هغه مسایلو په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په واره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده،
څومره چې موږ کولای سو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتې، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل لاره دا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې دا چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړي ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرئ چې دا ووښې، تاسو حق لرئ چې دا ووژنې، تاسو حق لرئ چې د دوی حقوق پایمال کړئ. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې، چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب او مدارسو کې چې هلکان وي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپېژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی وکړي روغ جوړ باد خورجانې.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه لاګه، خوشاله کمل علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمه چې پاس له ډیر مودې مساجه واورې دي. زستا سینې شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده ورته. موږ په بار بار ویلي، خپل حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د تیپه باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجان چې درس وایي. خدلته مل علي بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوي ورته لرمه په ډیر درنښت. ځینې زمر داسې خوند دي مل علي بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپل ویل دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روښتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې مزه ولسوالی هم خورجانی کلینیکونه لري خدنی کمرغه د بیا دانی مسلکی باجانی پکښ کېږي چې الحمدلله تقریبا د غزمر روختن ته خورجانی د سلويش زره څخه نیولې د 500 کورنۍ څخه ګرد د غیبر روختن تر اجي خورجانی چې درملنه کیږي خو موږ د حکومت سم علي بشیر خور د غیبا غشتنه کوي چې د لږ دی پر ډیر سلويش زره قرباني دوی باجانی مسلکی باجانی لږ دی ځکه خورجانی د ډاکټر وخت په دې کلینیک کې داسي مریضان موږ لیدلې چې مثال دغه دولتي کلینیکو ته قضې بار دغه نور کلینیکو ته خورجانی یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې تر سره کوي چې دا د بیوزل کورنۍ په واسه نه ده پوره نو موږ د حکومت ته خورجانی په درنښت دا غوښتنه کوو چې کوم خور مثال دی وي چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجانی هغه شته دی په درو وهل چې په دې دغه نه مراتي خورجانی هغه به ګر چې پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان به خورجانی لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړل موږ د پدیدالې د خورجانی چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دینه د برابر کړې بعد برابر خوند دي دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهه خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم اغلی نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کېداست د دې لامل چې طالبان نور هم باندې زونه زیات کړي آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامسته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامسته کړی دی یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسه سو سرچپنه ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې
ډېره زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کومم یو شی چې کوم وو انتقاد پذیره نه وسو پرمختګ نشو کړلای هو سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دا په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بل اخره دا هو څه دی چې په زور ده لس کورنۍ د څه زور نه راځي چې نظر افغانۍ ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دوه ټکي ته متوجه اوسئ ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نشي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونوي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي پس د ولې د سه ابتدایي مثالونه ورکم د مادلیل د ابتدایي مثالونه دا دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لیږي نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن ا به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي ما خوال کې خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دې په دوه شکل په نړیوال فشار نشي اچولای راشي کوم دا غوښته چې دې خپل ستراتیژیانو ته یا خپل هدف ته دې دقیق دي دا نړیوال خپل هدفونه لري ستراتیژیان لري چې هغه په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولای شي دا ټول نه ورو ده پروانه لري کې پروانه نه لای په ترسته نن په افغانستان د بهر ټول راځي کړی دی دا رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګوري بار بار موږ تاسو کوم دا مسله باندې غیبی یو خو اخر خو یو وخت خوشته دی چې دا واري نو کله چې غوونه او تجګ دی نړیوال وینو چې پو شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدی وي د تا وطن دی ته پیې او کار دی پیې، نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې و. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړه چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر ځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګي وي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کور کوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ، تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یې قانونه قانونه شاته.
بله ډیر مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید. د دې خبرونې وختم نور پای تر رسید. د خپل دواړو ملمنو اغلی وجمسایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سر گے دیورانی کبھی مڑے سر گے استاله دله زم تا باندې بایلاله چې جبین مې استاله دله زم تا باندې بایلاله ساده دل سمې زړکیږي تما شوم نه صبرېږي تما شوم نه صبرېږي ساده مخلې دو کرانا پتو روشو کے زاندے یا پیغلے ستا دوستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے